څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې می رحمت صاحب مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
عبدالله وای افغانستان ترورستانه ته پناه نه ورکوي. په دایکندي کې د ماین چاودنې څوارلس ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د ترورزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نور اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې لدی خاوري نور هیوادونو ته غواخ پیښ کړي. اوسنی مذاکره تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي څو سوه وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان وژل سوي دي. د دایکندي د والی وایي نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې، پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د والی ویا نوې په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله ولوژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن آقا محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ولو غوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل. درش نفر جولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې واسي سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویل نیوز کې خبرلانه ته وویل د ولسمشري تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي، موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اګست د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو د اپوزیسون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلوله شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې، دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي، خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسله وله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وویستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په مې میاشت کې نیول سوي وو، او پنځم چې په ډسمبر میاشت کې له پولنډه تښتېدلی و چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولنډ دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنگلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې ادالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکي خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. د وی ګوزند وهلې انچلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخ یې چا خبره لاندو نه پویدو، کوئی نه شو ځان سره مخفل، ځان سره په خپل ظلم وکړو.
شزانی منړی پروګرام هم لرو، په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلان پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمره چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستی جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړې ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوې فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي، او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په ډول یې هغه د توتیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار یې نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواه په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونه وړل چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرونو په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
ل فیروزی عزیزی په منن پاکستان ته د عبدالله سفر تعقیبو. د دې سفر د اجنډا په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان نوور.
کوم پروګرام چې موږ دلې دی د دویم ورځې سفر چې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده. نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شی وروسته او هم نن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناست شته. یو په یو ملاقات کې او بیا د پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کوي.
سبب عبدالله له کوم چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی او دلته خارجي چې کومه جرنالستان دی د هغه یو ګروپ سره هم لیدنه ده او د هغه او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ ته د ټریک 2 چې د نړۍ حکومتي د علاقې دی د هغه غړو سره هم لیدنه او بیا سبا د ماخام شاوخوا کې په اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل دی او بیا واپس کابل ته ځي.
تارخان په تروسه پورې چې کومې لیدنې کتنې دی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي د پاکستان لوري تروسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سولې کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي سناسه شریک ریشي میډیا سره یا اوبه ګورو چې شریکیږي شریکیږي کوم ځینې خبرې چې تاسو ته اشاره کوي ان له خو باغیت انتظار کول غواړي. لکه چې نن دا سفر مهمه ورځ ده، تیر ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو، هغه د سیمبولې کونکي ملاقاتو بیا د شپې تیر شپه ډوډۍ ودا د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا نو بیا نن د سنا مجلس کې مشر دی هغه سره موان هغه ما سره سیمبولې ملاقاتونه لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته به صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې چې د پاکستان نه خصوصي شاین دي د افغان ولس د افغان مشرانو چې د پاکستان نه کوم توقعات دي دوی ته آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واورو.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو 2 کالو کې د جهانیانو په فشار او په لزلو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او بینالمللي جامعې هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبرې روانې دي، دا د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخاب وو؟ ولې یو بل ځاینه انتخاب وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کوله؟
زه فکر کوم کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنجان بینلی جامعه و قطر تا بوتله. یعنی مخ که ده دیستش ده پروسه شروع سی ده طالبانو مقنگا او موجودیت پا قطر که و دازمور ذهن داره کم دیست ده پروسه هم ده از جورسه و چه ده سولی پروسه باید پا قطر که شروع سی او پاکستانم پا دی قانی سوی و چه دی باید دی موضوع پا حق لی یو درهمگر ای ملک انتخاب که چه اغیر قطر و کسم مستش پایادی چه پا دی که روسانو ازبکستان جرمنی، ناروی، دیر ملکو کوشش وکی چیز موش با ملکو پیش روزی لیکن اومی اتفاق کنزا پر دیر آده چه قطر بیتر از دایدی افغانستان فر نجدیه دی اسلامی ملک دی او دو دوی سر پا مسائلو که داخل هم دیدر دیر آده
پشتون سب تاسو هم پا پاکستان بنده شک کوی پا خپلو خبرو که مو شک چرگن که او اکثر افغانان هم شک کوی ده پاکستان پا مرستو که دا پلا ستاس پا باور دغه شک باید تر څه حده پوری افغانان وکړي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډیر کومک وکړي
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دوی د بینی جامعې تر مابین خو دا هم واقعیت دی چې چون موږ په تیرو څلوېښتو کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو رسو کښې سوځلي یو افغانان ډېر خوښ شوي دي چون د اعتماد د منځه تللي دي نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې د پروسې شاته ځینې تاریک شان هم وینو چې هغه تاریک شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده نو د خلکو بیره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه سي چې د پروسې نیمه برخه و سولې ته داخله سي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله سي دا تشویش او بیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه سي پاکه سي او ټول طالبان پخلا سي یعنی مشکل در افغانستان حل دی لیکن در ظاهر داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنۍ یو غټه سطحه هم په افغانستان کښې فعاله دي د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کښې او په شمال د افغانستان کښې هم ډېر تشویشات حل کړي دي نو دا ټول مسایل په مجموع کښې دا پروسه یو څه در شک لاندې راولي
د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 940 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی ناجه صفی له کابله راپور لري
پنځه کلنه شکریا ګزرن وهلی هغه په خپله ماشومانه انداز وایي په لاره نشي تلی او تر دې وړه خور یې په خپلو پښو ګرځي د هغې مور سامیا هم خپلې لور دغه وضعیت ته ډېر اندېښمنه ده نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په ګزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده
نو موږ خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشتو ورځو وه د هغې ځای نه موږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه دوی ته موږ بیا نه پولې بله واچوله دوی ته موږ نه بیا کراري نه وه هغه پولې والا نه وو راغلي پولې اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته دا په دې باندې بس وډارېدو په دې باندې بنا شو که نه بس مخکې چا خبره ړندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو
د عامی روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست غزنی لوګر میدان وردګ پروان کندوز بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځه وړلو لپاره سراسری او یا په ځینو ځایونو کې د خطر سره مخ دي هلته فری کمپاینونه ترسره کړو چې همدا اوس په مهال د هیواد په 112 ولایتونو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عمل جریان لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې 3 ورځې په دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې 2 برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 3 یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسینه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې دي کوم چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسین لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د دې اوازې خپرې چې خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینه وي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه 2 پیښې پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د ګزند 2 پیښې ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبال لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي برید ته رسېدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځاپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیون له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل نوی وخت ستاسو
د خوخي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیمه کوټه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمن تعقیب کړئ. د تلمیاشتې لن همینه تیسخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
د امریکا ژغ آشنا تلویزیون اعلان وو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په شوانځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو.
تاسو لا پیغامونو
زاد الولی زاد د هلمن ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دایله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کې زخپله ابریکر بالرم خدا د شي اڅ دغه نه د سدنسي د لاس ویله تخته کو په لرګو. ما دایله د حکومت د کرکټ بخښه کې مرسته وشي. والسلام.
ملتان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کیما. په ملتان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د ملتان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سري سیوه شبکه د باندې سم لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیواله ساحو ته کار نه ورکي او شکم ځای کار ورکي. هلته هم دا کیفیت او دا آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وحال کیږي او هغه آواز سړي سره مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤل چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. والسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی څه خبر نه دي. نو دا چې ور سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د ګډه اچار تفریح پروګرام لرو. شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شوانځیو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي. له شوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو یې سمې سنو ته مخکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عثمان لنورسانه په راستولې سمس کې لیکلي دي د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو قتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پراستوبل اس ام اس کې لیکلي دي عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې دي. نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته اس ام اس نه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د دې داهیل لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي تر څو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشریات پیل کړي. البته دا د غشتنه ده. او بشیر حبیب زای لازر ولسوالی کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره پوره هڅه وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر په اړه نور سیمسونه هم دغه اوس شیبه را روان دي. قاری صبغة الله حماس لیکي سي د اسم سم نل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړې ده. قاری محمد نبی مینوال له هلمند له نادالین لیکي سي د پونې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بد لارو ته مخ کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د ټوریزم په هدف له خپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکیان نن سهار وژل سوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. پورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلوال وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د فرانسې ولسمشر نو کړی چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیشن لمشرې سویتلانا تسیخانوفسکا یې سره تر کتنې ورسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړنن درې مورځې ته وغځیده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وېستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخی تر دې چې د غوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونې د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخې دي چې 80% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي زدکونکو انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوخي دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکي دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي.
کې به خوونکو لخپل زدکونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي؟
چکاله د معلومانو بدرم یا میادی کی زیس نخ وړم مکتب ته لاړ شم.
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خون کای باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کون کتاب په مهرباني زده کړی ورکړي.
خو خون کای دغه دی چې باید د کون کو سید اړی کی او رابطې د محبت او د مینې نوي.
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته جواب ومومو. وګمی جبرخیل لنجونو د کون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلند پاړه راپور جوړ کړی. د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دی وز د کون کې په غږ پیلېږي.
څه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم. یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی مخبل لاس پورته کړ. د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو. زموږ اقتصاد ډیر ضعیف و او مور می د لامی نه ډیر یو زاړه بوتان را ته اخیست و چې یم نه خوانځی ته لاړ شم. او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو جلی سلیقه نه نلی دا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چیز ما تشریح ته غوږ ونیسی زی بیر تکینه ولم کله چیز د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفکیږم.
تاسو د فرشتي خبري واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال په هنتون نه فارغه شوی ده. هغه وای د خوندزی څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي.
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته وکړي خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ به يم زبې وهلو نه پرې خودم. کله به سی ز مکتب ته ولاړم نو دما به بيخي مکتب ته زړه نه کېدل چې ز مکتب ته څنګه ولاړسم. زړه مې داسې له مکتب تور و چې مور به مې په زوره ز مکتب ته لېږلم.
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي. اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي. خو بل لور ته د مسلکي او ښځینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري حقوقو د اثر نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خون کشمیر ایوازي 40% ده. د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغپل جنو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کون کې نه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د جنو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیز محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي کابل انجونی لزده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغه خوندزي تلاړي شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي ځکه د دې ادارې د راپور په اساس ایواز اته 40% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلن څخه شکایت کوي. اکثر ځوان انجونی د خپل خوونکو څخه خوخي نه دي په ځنګړی توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولی. د 13 کلونو په اوګدو کې د پوهنې وزارت تل د خونکو د روزنې په هدف د لندمحاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نورو غیر دولتي ادارو هم د خونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړې دي خو بیا هم ولی خونکي لزده کوونکو سره له سخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چې د لیسې د دورې خونکي ده وایي لزده کوونکو جنو سره یې چلند ناسم نه دی خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې دی یو مناسب کار زکه دی چې زده کوونکی سم روزی.
اما اصطلاح باندې یو مطلب موږ لرو چې ډب نوی ادب نوی. کچیر موږ په زکونکو ته په نرم لهجه باندې وای چې تاسو مو یونیفورمونه مراد کړئ داسې وکړئ اسې وکړئ سبا ته باقی په ډیر فیشن او په ډیر زیات په بد حالت باندې راشي توجه به ونو کړی. مګر کچیر له دغه شاګردانو سره په غوسی باندې مخکې لاړ شو د شاګردان به بلکل په صحیح یونیفورم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي همداسې په درس کې درس به خوایي او خبره توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو نه به درس یې نه به یونیفورم یې بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشنو او داسې نورو سره نه کار اخلي چې بیا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو د پلین په مراته ول باندې پوکړو د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ده دا دوی پیغلی لوري لري چې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خوونکو خپل هيله داسې سرګندوي
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید د انجونی دونه ونځوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لغپل زده کوونکو سره په مهربانۍ چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسولیت په خټوګه تر سره کړي. رازقه اتل چی و مسلکی خوونکې ده د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي.
عموما داسې شاګردان لرم چې عمرونه یې زیات دي. زه چې کله دوی ته درس ورکوم مغواړم چې دوی تشویق کړم نو زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې. هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
خو انځه په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څنګه فعالیت کوي او له 12 فارغ شوي ښوونکي جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسائل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزل لامل وګرځي. په دو کې اول دا ده چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظ تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی تر سره کیوی منشای څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر تاسو د کوونکی په خوندځیو کې لناسم چلن سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سه سوک شته چې د دوی ستونزې ور حل کړي. دا ځوابونه به د پوهنې وزارت لا بیان دي. نوري نهزت نواورو.
د پوهنې قانون په نهدیر شوه ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر د هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي. کچیر یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په 2 کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو صنفي ډیره غریبه وه. د دې کالي ډیر شکېدلې وو چې څو ځای دې ګډلې وو، خو استاد دانه شایل چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې داستا کالي شکېدلې دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګ تارو دي ګنډلې.
از منو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نه ډیرخه خاطره لرم او هغه ډیره مهربان دي او موږ سره خچلند کوي.
یو شمیر زکونکي لخپل زینو خونکو ګیلې کوي چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثر از زکونکي د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري. چیزموک همکاری وګمی جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټری ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغلی یوسف زئی، کب سر کې دار ته وایاس چې د خوونکې د ناسم چلند اغیزې پز د کوونکو باندې چي دي او یو خوونکې باید لاس د کوونکو سره څه ډول چلند وکړي.
کله چې دوی په صنف کې داخليږي، ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم مونږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې مونږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې د ماشومان مکتب ته ځي، دوی یو مینته او محبت دوی ضرورت لري او یو خوخه د وطن لخوانه دوی مایوس دي او بل د خپل د خون کې طرف نشي دوی مایوس شي، د دوی شوق او مینه او محبت کمیږي او غشتن مداده چې دوی داسې زمينه سازي د خپل خون کې او د زکونکو په مینس کې دومره اعتماد به دي چې د زکونکو هو کوي شي خپل سوال او جواب دی له دوستانه خپل خون کې سره حل مطلب کې. او متاسفانه امونګه خون کې
کله چې خپل صنف ته داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل د درس موضوع هم خپل خون کې سره شریکوي نشي چې او سوال او جواب وکي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او خونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي ل خپل خون کو نه بد خاطري ونه لري؟
مونږه کولای شو د دوه واریانت په نظر ونیسو. یو واریانت مو دا دی چې مونږه خونکو لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارښوونه باید وشي چې دوی خپل میتودونه او خپل برخورد او کرکټرونه باید چینج کړي. او دوهم واریانت مو دا دی چې دا زده کوونکي کولای شي چې 15% په خپل صنف کې دوی باید سام واخلي او تر څو کولای شي چې د خپل د زده کوونکي طرف نه دوی ته باید لارښوونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمه نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو، نننې خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. اوازه ده چې د کورونا بل څپام راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده. پام وکړئ، خوږو اوریدونکو، نن مخبل درې کونجه میستا دغه خغلی را بللی دی. خغلی خار پاک صاحب او خغلی ریګی صاحب، ټولو ته خرغلاست وایم.
مننه کور ودان.
زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوعونه د معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپکیږی به نه. په سر کې به له خار پاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلی خار پاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کړم.
ډیر ښه خار پاک صاحب. او ریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی ورانکو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولای شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانو، دا معنا لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب؟
تر قیامت دلته خو همداسې در واخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دخت په خارونو نوی بدل شوی، په اطمینان سره ویل شم چې دغه دورانولو لړۍ به روانه وي.
مو د هغه قرارداد له حال خبرو چې لڅو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سره کې د بایسکلونو په لار بدل کړی دی.
څنګه دی وکړه سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خود لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی سره لدی چې لس میلیونه خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه و؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاتې کیږي چې دومره ورته خوشاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتر سړک دی چې بر یې 12 متره، چې د هرې خوا پیاده روي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. که نه لومړی بر 100 متره و، خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دی لکه چې هېره شوه.
ځه نو چې څنګه ته پوهېږې.
ته مه غږېږه، چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی. د تا سال دی؟ او یو بل ښکار مې وکړو. او 12 متره سړک دی، ټول یې 100 کیلومتره په 5 میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر 8 متره ونیسه او له پیاده روی هم 1 متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي.
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په 1 میلیون ډالرو لندن دوبۍ شرکت ته ورکړ چې سور یې 3 متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبۍ شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په 5 لک ډالرو ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په 2 لک ډالرو ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن های وی په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په 50,000 ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیونی، دا هغو غم مخکې خوړل شوی دی، هر یوف 2% ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
او دا هم یو برک شیر.
ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیاد چی کلا پا نسم داس در چی، چلا را نوی نما خبر ناو رما، او تند کن خورما لکد خوار خون کی، د زور با اسکل پشانتی لکه د خوار خون کی، د زور بایسکل په شانتی. ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، خو چرا په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او تیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان. په خوب کې ویریږم، بلستن کې نیغ راکینم، بلستن کې نیغ راکینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغستا تور شونډی، دا رنگ می تور شی داسی لکه دلوی قاتل، لکه دلوی ظالم، د تور زړگی او تور وجدان پشانتی، د تور زړگی او تور وجدان پشانتی. زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپل چرته همسایه اوسیږي، او خپل چرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم او په بدله نمره 1.5 مسج در لیږم، دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن.
او اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ.
دا ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلایې وهې بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا ښار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې و سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
و چې بیا سر پښې وي او ځان خلاص نه شي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې تنګې کړي چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي. دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی. ولې داسې کېږي؟ ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدایه، لکه چې لیونی
سو. ولې
خدایه، لیونی سو، اوس څه وکړم خدایه؟
ولې ولې ولې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دل و دین و عقل و هوشم ہمارا باپ دادی، زکتام باد ساقی و من خراب دادی، دادا کو می پیالے بن دے نشے پر کی مستی، دادا گھومی پیالے بنگ دے نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی رے، شاخ بازے سنغ مایم تم سازے، ذرا باپ تم شاخ بازے سنغ مایم تم سازے، زم خام یم تم سوریے ز آہن تم آوازے، سنغ مایے تم شام تلم بایے دج شام، ز پتنگ تم پروازے تلم بایے دج شام، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے، دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی رے.
جان تو بیه تا زما د جنون رازه تم سر دل وان تو بیه تا زما د جنون رازه هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازه هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازه تا قبله تمی کعبه تمر جا درا دنیا زه تا قبله تمی کعبه تمر جا درا دنیا زه زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازه زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازه دادا کومی پیاله بنده مستی جی دادا کومی پیاله بنده